له نن دوشنبه امریکا ته د افغانستان په شمول د دولسو هیوادونو د ادباو پر سفر بندیز پیلیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو فرمان سره چې د جون له نهمې سهار وختي تطبیقیږي، امریکا متحده ایالاتونو ته د دولسو هیوادونو د ادباو پر سفر بندیز لګولی او د دې پریکړې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظت یاد کړی. د ولسمشر ترامپ د سفري بندیز په فرمان کې افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی ګینه، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. په دغه فرمان کې بیا دا استثنا راغلی چې د امریکا د دایمي استوګنې یا ګرین کارت درلودونکي او هغه کسان چې د مخې د کډوالۍ ځانګړي ویزې یا ایس آی وی په څیر د امریکا ویزې ترلاسه کړي وي له بندیزونو معاف دي. هغو افغانانو چې د متحدو ایالاتونو یا د امریکا په تمویل شوو پروژو کې کار کړی له دغو وروستیو تحولاتو اندېښنه ښولې. دوی وایي د سفر دا بندیز ممکن دوی بیرته خپل هیواد ته د تلو لپاره اړ کړي، هلته چې د دوی په خبره ښایي طالبان غچ ترې واخلي. د کابل په پنځمه ناحیه کې پرون په لوی اور لګیدنه کې د یو مارکیټ نږدې ټول دوکانونه سوځېدلي. دا اور د کمپنۍ بازار د لیلامۍ او په یو مارکیټ کې د سهار شاوخوا 9 بجو پیل شوی و. اور وژونکو بلاخره 2 ساعته وروسته شاوخوا 1 بجه اور مړ کړ، خو لا یې هم د علت په اړه څه نه دي ویلي. په دغه اور کې چې زورورې لمبې درلودې او تر ډېره لوړ لوګی پورته کېده، شاوخوا 70 دوکانونه سوځېدلي. لا د اوختي مالی تاوان په اړه کره جزئیات نه دي شریک شوي، خو د سیمې دوکاندارانو له حکومته د مرستې غوښتنه کړې. او پرتګال د اروپایي ملتونو د فوټبال اتلولي وګټله. د اروپایي ملتونو د فوټبال د لیګ پایلو به د پرتګال او هسپانیې ترمنځ د یکشنبه په شپه د میونخ په الیانز ارینا سټیډیوم کې وشوه. دا لوبه په ټاکلو 90 دقیقو کې 2-2 مساوي شوه او په اضافي وختونو کې هم پایله همداسې پاتې شوه. دا په زړه پورې لوبه بالاخره پینالټي شوټونو ته ورسېده، چېرته چې پرتګال وتوانید 15-3 خپل سیال مات کړي. دا د اروپایي ملتونو د فوټبال په لیګ کې د پرتګال د ملي ټیم دویم وار اتلولي وه. د یکشنبه شپې په لوبه کې د هسپانیې لپاره مارتین زوبیمندی او میکل اوریازابل ګولونه وویل. د پرتګال لپاره نونو مندیز لومړی ګول ووهه او دویم ګول د نړۍ وتلي فوټبالر کریستیانو رونالدو په 1:08 دقیقه کې ترسره کړ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بس. شر اخلاص د اووم ټولګي و اووم لوست. په تیر څپرکی کې موږ تخم لرونکي نباتات وپیژندل، د هغوی مختلفې برخې مو وپیژندلې، موږ د ډیرو موضوعاتو سره آشنا شولو. انشاءالله چې په تیر درس کې به هیڅوک مشکل ونه لري. نن راځو د هغو تخم لرونکي نباتاتو ډیرښت وایو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو، تخم لرونکي نباتات په 2 ډوله ویشل شوي وو، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر وو. چې مخفی البذر نباتات د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یاد کېدل، او موږ د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت هم وپیژندې چې په هغه کې ریښه، ساقه، پاڼه مو وه. د ریښې برخې، د ساقې برخې او د پاڼې برخې جوړښت مو ټوله زده کړل. زه هیله لرم چې کم درې پوښتنې چې تاسو د کورني کار په ډول سره درکول شوي وه، د هغو درستو جوابونه مو لاسته راوړي. راځو خپل په موضوع باندې پیل کوو. زموږ موضوع زموږ د نن ورځې درس د 1500 صفې څخه تر 1500 صفې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ په تیر د لوست کې وویل چې تخم لرونکي نباتات زموږ او ستاسې په ژوند کې ډیر اهمیت لري، او دغه نباتات چې دي د ځمکې پر مخ په ډیره زیاته اندازه سره پیدا کیږي، ځکه دوی د ډیر چاپیریال سره د ډیرو زیاتو ساحو سره خپل توافق کوي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي په وچکالیو کې دا نباتات ډیری وخت خپل پر ځای پراته، یعنی مرینه. که چیرې موقع د وده کولو ورسېدل، بیا په هغه ځای کې راشن کیږي چې د ډیرو وچکالیانو څخه مخنیوی کوي. او د دغو نباتاتو د تخم لرونکو نباتاتو څخه لکه څرنګه چې موږ مخکې وویل د انسانانو د حیواناتو د غذا د د اکسیجن چې کوم د دغو نباتاتو څخه تولیدیږي دغه رقم د کورو په جوړولو کې او په ډیرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کو. نن ورځ به موږ او تاسې تخم لرونکو نباتاتو جنسي ډیرښت ووایو چې دوی په څه ډول سره تکثر کوي او همدارنګه په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات به هم وپیژنو. موږ وایو په تخم لرونکي نباتاتو کې جنسي ډیرښت څه ډول صورت نیسي. په دوی کې نرینه او ښځینه دواړه تکثري جوړښتونه شتون لري چې د دغو په واسطه دوی تکثر کوي. نرینه تکثري حجرې چې دي هغه د باد په واسطه د اوبو په واسطه یا د ډیرو مختلفو نورو شیانو په واسطه که هغه الوتونکي حیوانات اوسي د دوی په واسطه تر ښځینه جنسي حجرې پرې ځان رسي. کله چې و هغه ته ځان ورسوي له ښځینه حجرې سره یو ځای کیږي او زایګوټ جوړي او وروسته د هغه څخه یو نوی نبات جوړیږي. لکه څرنګه چې موږ په تیر څپرکي کې وویل چې تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وه، یو یې ظاهر البذر یعنې چې تخمه یې ښکاره واوسي او دغه نباتات چې وه ګل یې هم تولیدوي، نه ګل تولیدوي او نه هم میوه تولیدوي، او بل موږ مخفي البذر نباتات وویل چې دوی هم ګل تولیدوي او هم یې میوه تولیدول. دغه دواړه نباتات چې دي د دوی جنسي ډیرښت خپل په دوی دواړه په جنسي ډیرښت کې یو د بل څخه ډیر توپیر لري چې دلایل یې هم موږ وویل. موږ وایو چې نسبت و مخفي ښکاره بازار لرونکي یا ښکاره تخم لرونکي نسبت و هغه ته مخفي بازار نباتات چې دي هغه د ځمکې پر وخت په زیاته کچه پیدا کیږي. ښه، رازو ورپسې وایو نو سره هم ظاهر البذر نباتات ډیرښت پیژنو او هم د مخفي البذر نباتات ډیرښت پیژنو. لومړی وایو چې په ظاهر البذر نباتاتو کې ډیرښت څه ډول صورت نیسي. ظاهر نباتات ته چې دوی موږ مخروطیان هم وایو ځکه چې دوی جوړښت یې د مخروطیانو په ډول سره دي، غوزې یې د مخروط په ډول سره دي او لکه څرنګه چې موږ وویل دوی نه میوه تولیدي او نه هم ګل تولیدي، ځکه نو دغه نباتات د جمنوسپرمز یا هم ظاهر البذر په نامه سره یادیږي. دا نباتات چې دي خپله دوه ډوله غوزې لري چې یو یې لوی او بل یې هم کوچنی غوزې دي. کوچنی غوزې چې دي هغه مذکره برخه ده. کوچنی غوزې چې دي موږ وایو نازکې او کاغذي ډوله فلسونه لري او په دې کې چې دی کله ګرده د مذکره برخه کې ګرده تولیدیږي. ګرده چې دی کوچنی زراعت دی چې دغه کوچنی زراعت چې دی د وخت په تیریدو او خاص د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او ګرده شیندنه صورت نیسي. دغه فلسونه چې دی دغه غوزې د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او دغه ګردې زراعت چې کوي پاشیه شاوخوا ګردشنده نه کوي چې په دغه سره مثال یا د باد په واسطه یا د نورو نباتاتو په واسطه دغه ګردې تر چشي پورې رسیږي و هغه کلوکو او لویو فلسونو ته ځان رسي چې هغه یې به کومه برخه ده، هغه یې به مؤنث جنسي حجرې دي چې په هغه کې تخمه وجود لري چې دغه ګردې تر تخمې پورې چې کله ځان ورسي د هغه داخل زی او هغه تخمه القا کوي چې په دغه وخت کې موږ څه شو ویلي و زایګور جوړیږي. کله چې زایګور جوړ سو د تخمې داخل دغه غوزه چې کیږي د تخمه د وخت په تیریدو سره پخیږي. کله چې خپل نهایي حد ته ورسېدله بیا دې ته اماده سوه چې نور د هغه څخه نور نباتات لامنځته سي، نور د غوزې دغه شاوخوا کوم فلسونه چې دي دا کوم پوښ چې دی هغه څه کیږي خلاصیږي او غوزه چې د هغه څه وچیږي چې په دې سره تخمه پر مځکه باندې لویږي او د دې څخه ډېر نور ځوان نباتات رامنځته کیږي. موږ وایو چې جمنوسپرمز چې دی د دوی ساحه چې ده هغه محدوده ده، یعنی په یوازې ځینو ساحو کې پیدا کیږي، په ډېره زیاته اندازه نه پیدا کیږي لکه په غرونو کې، دښتو کې او ان په اوبو کې هم پیدا کیږي. او په افغانستان کې چې دی د مخروطیانو درختې چې دی هغه د پکتیا په ولایت کې په زیات اندازه لیدل کیږي. ورپسې راځو و مخفی البذر یا هم ګلرونکي نباتات ته. اوس نو راځو ګلرونکي نباتات یا انجیوسپرمز پیژنو چې دوی په څه ډول سره ډیرښت کوي. ګلرونکي نباتات یا هم انجیوسپرمز چې تخمه یې چوسي پټه اوسي مخفی البذر نباتات. دا نباتات چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله دوی هم ګلونه او هم میوه تولیدي او د دوی تخمه چې ده هغه د میوې په داخل کې. دوی خپل په ځان کې هم ښځینه او هم نارینه تکثري سیستم لري، تکثري جوړښتونه لري، حجرې لري چې د مرغیو، باد او حشرو په واسطه د ګردې وچشي ته ځان رسوي و تخمې ته ځان رسوي تر څو القا سي او د هغه څخه نوي نبات رامنځته سي. ګل لرونکي نباتات چې دي لکه څنګه چې موږ وویله دغه ګل لرونکي نباتات یا انجیوسپرمز چې دي نسبت و جمنوسپرمز ته په ډېره زیاته اندازه سره پیدا کیږي ځکه چې دوی د هر چاپېریال سره توافق کوي. راځو په ګل لرونکي نباتاتو کې د ګل جوړښت وایو چې ګل څه ډول جوړښت لري او د دې په ساختمان کې د ښځینه مؤنثه برخه او مذکره برخه په کومو ځایو کې قرار لري او څه ډول ډیرښت کوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې ګل لرونکي نباتات د انجیوسپرمز یا مخفی البذر نباتاتو څخه دي او د دې په جوړښت کې خپله نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود لري چې کله خپل پسرلي موسم یا هغه وخت چې کله ورسیږي د دې ګرده شندنه صورت نیسي او د ګردې څخه هغه د مذکرې برخې څخه چې کومه ګرده تیاره سوې ده هغه تولیدیږي او تر مؤنثې برخې پورې ځان رسوي او کله چې د هغه سره قهوه کې نوي نبات رامنځته کوي. اوس نو راځو د ګل جوړښت. د ګل په جوړښت کې موږ وایو چې ګل خپله د څلورو برخو څخه جوړ سوی دي چې د تسکیر آله، تانیس آله، کاسبرګ او ګلپاڼې څخه عبارت دي. موږ وایو دغه برخې چې دي دا خپله د تلاموس برخې پورته قرار لري، یعنی دا د ګل لاندینۍ برخه چې ده هغه د تلاموس په نامه سره یادیږي چې دا تقریبا پنج جوړښت لري او د دغه پنج جوړښت بعد د ګل دا نورې برخې قرار لري چې پر دې باندې چې سوي دي تړل سوي دي او د دې ساختمان ته یې یو مضبوطه شکل ورکړی دی. رازو برخیه په نوبت سره پیژنو چې کاسبرګ، ګلپاڼه، د تذکیر آله او د تانیس آله څخه مطلب څه دی. لومړی رازو کاسبرګ ته. کاسبرګ چې دی هغه موږ وایو د نبات د ګل په بهرنۍ برخه کې قرار لري او په دې برخه کې چې دی د ګل ټوله پاڼې سره یو ځای سوي چې دغه برخه د ګل د کاسې په نامه سره هم یادیږي او دا برخه یو څه داسې ځای ساحه جوړه کړې ده چې نبا یو حیوان کولی سي پر هغه باندې ځان پر هغه باندې کښینی او تکیس. او موږ وایو چې دغه برخه چې ده نسب همیش ډېری وخت چې دی زرغون لري خو ځینې وخت کېدلی سي رنګ یې بل ډول اوسي. پسې راځو کاسبرګ ته. د کاسبرګ برخه چې ده دا موږ وایو د پیتل برخه چې ده هغه موږ وایو دا یو رنګه برخه ده او شیره لري چې دا خاص د حشراتو او الوتونکو د جذبولو لپاره جوړ سوی دي او دغه برخه چې ده د الوتونکو د کښېناستلو برخه هم ده چې کولی سي کله الوتونکي پر دې باندې کښینی او هغه شیره چې کله اخلي په عین حال کې ګرده هم چشي کوي د ځان سره اخلي او د مؤنثې برخې پورې لیږدوي. ورپسې راځو د تذکیر آله یا هم پیټل پیژنو. موږ وایو دا چې ده د نبات مذکره برخه ده چې د دې برخې کې انټر او میلی یا فلامنټ شامل دي. موږ وایو د دې بساک برخه چې ده هغه کسور ته ورته جوړښت لري چې په دغه کې ګرده چشي کیږي، جوړیږي، پخیږي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي بساک چوي او د هغه څخه ګرده تولیدیږي. کله چې ګرده تولید سوه د میلی په واسطه دغه ګرده میله چې ده هغه د تلاموس سره چې ده وصل ده د میلی په واسطه دغه ګرده تر تلاموسه پر چش کیږي رسیږي، یا هم کم حشرات حیوانات چې موږ وایو هغه چې شي دي د بساک برخه چې ده هغه په میلی پورې تړلې ده، او کم حشرات او نبات د حیوانات چې دي الوتونکي مرغان چې دي هغه دغه ګرده د کمی برخې څخه اخلي د دغه بساک د برخې څخه چې کله وچوي اخلي. اوس نو د تانیس آله څه دنده لري؟ تانیس آله چې ده هغه د ښځینه برخه ده، مؤنثه برخه ده، چې په دې برخه کې موږ وایو درې برخې وجود لري، چې هغه درې برخې چې دي د سټایل برخه ده، د سټیګما پورتنی برخه ده، او تخمدانی دي. د سټیګما برخه چې ده هغه سرشناکه جوړښت لري چې کله ګرده هغه الوتونکي مرغان یا حشرات تر دې پورې راوسي په دې باندې مشلي، کله چې هغه هلته وده وکړي بیا د ګردغه د سټایل یا غړي په واسطه چې هغه د تخمدان سره نښلیدلی دی تخمدان ته ګرده رسوي. تخمدان ته چې کله ګرده ورسېدل هلته القا صورت نیسي، او د وخت په تېرېدو سره هغه په میوه باندې بدلیږي. ورپسې راځو میوه. موږ وایو چې میوه چې ده هغه د تخمې هغه نهایي حد ته رسېدل دي، یعنې تخمه چې کله پخه سي هغه په میوه باندې بدلیږي، چې ځینې یې لندې میوې او ځینې یې هم وچې میوې دي. زموږ سوس تاسې درس پر دغه ځای پای ته رسېږي. اخرنۍ برخه کې موږ درې سوالونه لرو د هر وخت په ډول سره. زموږ درې سوالونه عبارت دي له اول سوال، په تخمي نباتاتو کې جنسي ډېری څه ډول صورت نیسي؟ دوهم سوال، په سایر البزر نباتاتو کې ډیرښت واضح کړي. دریم سوال، د ګل پرخې سودی واضح کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې به ټول جوړ روغ اوسئ. په تیر څپرکی کې مو د حیواناتو ډلبندی را شروع کړې وه، او په هغه کې مو ډیر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د حیواناتو ځینې نور فایلمونه هم د هغو درسو په ادامه زده کوو. زموږ اووم لوست به د 23 صفې څخه تر 53 صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی د کړي لرونکو چینجیانو فایلم ته. لکه څرنګه چې د نامه څخه واضح معلومیږي چې کړي لرونکي چینجیان یا هم بند لرونکي چینجیان چې دي، د دوی جوړښت له کړیو بندونو څخه جوړ شوی دی. د دې ځینې چینجیان چې دي هغه په سمندرونو کې او ځینې یې په نمناکو ساحو کې ژوند کوي، چې ښه مثالونه یې د ځمکې چینجی او ژواره ده، او همداسې ډېر نور ډولونه لري. د ځمکې چینجی چې دي هغه خپل پوس چې دي په نمناکو خاورو کې ژوند کوي، او دوی جوړښت یا پوستکی چې دي هغه خپل هم نمجن دي چې د دغه پوټکي په واسطه دي چې کوي تنفس کوي. دوی چې دي دغه خاوره سوری کوي او د خاورې داخل ځي، هلته خپل ژوند ته ادامه ورکوي، چې وروسته بیا د شپې د خوا د خوړو د پیدا کولو لپاره دا خاورې څخه راوځي د تغذیې لپاره. بیا د پاڼې د خاورې سره یو ځای خوري. کله چې پاڼه وخوړله د خاورې ذرات بیرته د خولې څخه راباسي، چې د دې په جریان کې دوی خاوره اړي وراړي، چې دا د ځمکې د کرنیزو محصولاتو د ښه ودې کولو لپاره ډېره ګټه لري او مفید تمامیږي. ورپسې ژوره وایو، دا چې دی موږ وایو چې په سمندرونو کې ژوند کوي، په سمندري ساحو کې ژوند کوي یا په اوبو کې ژوند کوي، او خپل تغذیه د مایاتو او د نور حیواناتو له وینې څخه لاسته راوړي. او بل موږ وایو دغه حیوانات چې دي د حیوانات پوټکی سری کوي او د هغوی وینه زبیشي، چې باید موږ کله چې ولاړ یو به اوسي د هغو د څښلو په وخت کې ډېر احتیاط وکړو، او همدارنګه د تاوانونو سره سره په اوس وختو کې په طبابت کې ورڅخه د جراحي او تب شوي ځایونو د وینې جریان د ښه کېدو لپاره ورڅخه ډېره استفاده کېږي. دغه رقم ډېر نور چینجیان دي چې هغه په غذایي زنځیر کې هم چې کوي برخه اخلي. ورپسې راځو د پاستا بدن او فایلم. وایي د پاستا بدن او فایلم کې چې دی ډېرې مختلفې نوې شامل دي، لکه سنیل یا حلزون، اکتوپس او صدف. دا ټول چې دی د پاستا بدن او په جمله کې راځي. دوی چې دی خپل په جوړښت کې سترګې، پښې او ګیډه لري. د ګیډې په برخه کې موږ وایو د دوی د بدن داخلي غړي وجود لري، او د دوی ټوله جوړښت دی د یو نازک پوښ په واسطه پوښل شوی، او دوی د عضلاتي پښو په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. بل موږ وایو د دوی خارجي برخه چې ده د احاکي پوښ په واسطه پوښل شوې ده، چې د دوی نره بدن د خارجي صدماتو څخه ساتي. او بل موږ وایو د دې ځینې چې دي هغه د پوټکي په واسطه، ځینې د برانشونو په واسطه، او ځینې د سږو په واسطه خپل تنفس کوي. بل موږ وایو د دوی ځینې چې دي ګټور، لکه څنګه چې نور ژوندي موجودات مو هم ویل چې په هغو کې هم ګټور او هم زیانمن وجود درلودل. دوی هم ځینې چې دي ګټور، لکه مثال ځینې چې موږ مثال په زینتي شیانو کې ورڅخه استفاده کوو، لکه صدف چې د هغې داخل چې کله شګې ولاړ شي هغه په مرغلره باندې بدلېږي. مرغلر څخه په ډېرو هیوادونو کې استفاده کېږي د زینتي شیانو په همدارنګه په نورو برخو کې ورڅخه استفاده کوي. او پاتې ځینې چې بي دي هغه زیانمن دي، لکه ښه مثال موږ د حلزون ډول کولای شو چې هغه د سابه او واښه خوري، چې دا په اقتصاد کې یا په کرنیزو محصولاتو کې یو افت په ډول سره دي. ورپسې راځو د بند لرونکو پښو مثال، هغه موجودات چې بند لرونکي اوسې هغه فایلم وایي. دغو حیواناتو ته مفصله حیوانات هم ویلی سو، چې دغه فایلم کې چې دی څو ټولګې، چې هغه مثال موږ د انکبوتیا ټولګې ویلی سو، د زیشپوت ټوکو ټولګې دي، حشرات او زرپشی دي، چې دا ټول ټولګې په دغه فایلم کې شامل دي. مثالونه لکه ملخ، پتنګ، لړم، سپژه، دا ټول چې دي موږ د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو په ډله کې شامل دي. ورپسې راځو د دوی ټولو جوړښتونه چې دي موږ وایو د اسکلیټي برخه چې ده د کیټین په واسطه له مادې څخه چې سوې ده جوړه سوې ده. ملخ لکه څرنګه چې موږ پوهیږو د دې پښې چې دي بند لرونکي دي، ګېډه لري، د ګېډې په برخه کې سوري لري چې د هغه په واسطه دوی تنفس کوي، او په سر کې حسي غړي یعنی ښکرونه او سترګې وجود لري، او د ګېډې په پورتنۍ برخه کې هم وزرونه وجود لري. بل موږ وایو دغه بند لرونکي پښې فایلم چې دی ځینې چې دی دوی چې دی ټوله د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته غوړي، چې دغه د شکل تغییر د استحالې یا هم میتامورفیزس په نامه سره یادیږي. په دې کې چې دی خپله استحاله په دوه ډوله ده، چې یو یې مکمله استحاله سره او بل یې نامکمله استحاله لري. مکمل استحاله چې ده په هغه کې موږ وایو هګۍ، بتیتا یا لاروا، شفیره او بالغ ټول دغه کم څلور مرحلې چې دي وجود پکې لري. لکه مثال موږ پتنګ په نظر کې نیولی شو چې په هغه کې دا څلور سره مرحلې سرته رسیږي او بالاخره یو پتنګ ځینې جوړیږي، مګر ملخ چې دی هغه نامکمله استحاله لري. یعنی دوی چې اول چې کله رامنځته سي چیچی یا هم هغه چې کله رامسی هغه کوچنی، مګر شکل یې د بالغ ملخ په ډول سری، چې دا هغه نیمف چې کوچنی چې دی هغه د نیمف په نامه سره یادیږي. بل موږ وایو دغه کم مفصله حیوانات چې دي په غذایی زنځیر کې هم برخه اخلي، همدارنګه په ګردشیندنه کې هم په زیاته ډول سره دوی برخه اخلي، چې د ګردې د شیندلو لپاره د نباتاتو د یوې برخې او بل برخې ته مرسته کوي. او موږ وایي غذایي زنځیر کې څنګه چې دوی د نورو دپاره هم چې د خوړو په ډول سره استفاده کیږي. ورپسې راځو زموږ بله موضوع چې ده هغه د اغزي پوټکو فایلم دی. اغزي پوټکو فایلم چې دی دا حیوانات موږ په سمندرونو کې پیدا کولی سو او د دوی بدن چې دی لکه د نامه څخه چې معلومیږي تیرو څوکو یا اغزو په واسطه چې سوی دی پوښل سوی دی چې په هغه کې موږ ښه مثالونه د سمندري ستورو او سمندري بادرنګ دور کولی سو. سمندري ستوري چې دی دوی غوښه خوړونکي دي، یعنې د نورو حیواناتو څخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. او بل موږ وایو چې دا سمندري ستوري چې دي هغه 15 پښې لري. ورپسې راځو موږ او تاسو شمزې لرونکي حیوانات پیژنو. شمزې لرونکي حیوانات لکه څرنګه چې موږ په سر کې هم ویلي وو چې د موږ اته فایلم چې وه هغه بې شمزې او یو فایلم د کوراتا ده چې وه هغه شمزې لرونکي حیوانات په لیست کې راتلل. شمزې لرونکي حیوانات چې دی داخلي سکلیټ لري او عصبي سیستم چې دی هغه د ټیوب ته ورته جوړښت لري چې د ملا تر تیر پر چشي لري امتداد یا غځېدلی دی. بل موږ وایو په شمزې لرونکي حیواناتو یا هم په ټولو حیواناتو کې چې دی دوه ډوله وجود لري، یوې چې دی توده وینه لرونکي دي، یوې سړه وینه لرونکي دي. اوس نو توده وینه لرونکي او سړه وینه لرونکي څخه مطلب څه شي دی؟ توده وینه لرونکي حیوانات چې دی دوی د اقلیم په تغییر سره د دوی مثال ځای ته تغییر نور کوي، یا دوی هغه رقم نه دي چې مثال په هغه اقلیم کې بیا ژوند ونس کولی. د دوی داخلي سیستم داسې جوړ شوی دی چې خپل په ځان کې ګرمي او د مثال د نورو کیمیاوي تعاملاتو دپاره دوی خپل په ځان کې هغه تودوخه لري. او پات سره وینه لرونکي چې په هغه کې موږ کبان شمیرالی سو، همدارنګه ځینې سرشیدونکي د خزندګان یادولی سو چې هغوی په سره وینه کې شمیرل کیږي چې د مثال د ګرمۍ په موسم کې دوی راښکاره د ځینې خزندګان چې دي د ګرمۍ په موسم کې ښکاره کیږي، د هغه په هغه وخت کې خپل ځان لپاره خواړه چمتو کوي. وروسته چې کله د ژمي موسم راشي په هغه وخت کې بیا دوی خپل په کورونو باندې ننوځي او د کومو غذایي موادو چې دوی راټول کړي وو د هغه څخه استفاده کوي. بل موږ وایو چې شمزې لرونکي نباتات نورې کمی ځانګړتیاوې لري. شمزې لرونکي چې دی هغه د وینې تړلی دوران لري، یعنی د دوی په داخل کې چې کوم رګونه دي د هغو په واسطه د وینې جریان صورت نیسي. د مثال د بدن ټولو اعضاو ته وینه رسیږي د رګونو په واسطه. او بل موږ وایو شمزې لرونکي نباتات زړه چې دي ځینې یې دوه، ځینې یې درې او یا هم څلور جوفه لري. ورپسې راځو زموږ بل برخه چې د کبان دي. کبان پیژنو. موږ وایو چې کبان چې دي هغه دغه کوم تیرو فوسیلونو دغه کوم فوسیلونو چې پاتې سوي دي یا پاتې شوني چې دي هغه موږ ته دا ښیي چې کبان چې دي لومړني شمزې لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. او دوی چې دي د رنګ او اندازې او څیرې له مخې یو د بل سره ډېر توپیرونه لري. موږ وایو دغه کوم کبان چې دي موږ او تاسو په دې باندې ټوله پوهیږو چې دوی ذاتي لامبو وهونکي دي. ټوله کبان ذاتي لامبو وهونکي دي او د دوی کوم جوړښت دی د دوی غړي چې دي د بدن ده هغه د لامبو وهلو دپاره څه کوي ورسره مرسته کوي. لکه مثال شاپرونه موږ ویلی سو چې هغه د نباتاتو د مخ ته تګ د درېدلو او د بدن د موازنې د ساتلو لپاره همدارنګه د حرکت لپاره وسخه ګټه اخلي. بل نباتات چې دی هغه خپل کبان چې دی هغه خپل په ځان کې چې لري برانشونه لري چې د برانشونو په واسطه دوی خپل تنفس کوي. د دوی برانشونه داسې جوړ شوي دي چې اوبه کې منحل اکسیجن د اوبو څخه جلا کوي او اکسیجن یې د بدن و نورو حجراتو ته لیږدوي. او کم کاربون دای اکساید چې د دوی د بدن د حجرو څخه راټولیږي هغه و اوبو ته چې کوي آزادوي. او زیاتره کبان چې دی هغه د هګیه چې او دغه څخه د مسل تولید کوي، یعنی نور ماهیان یا کبان ورڅخه رامسته کیږي. ورپسې راځو د کبان ډولونه. کبان چې دی هغه عموما په درو ټولګو ویشل شوي دي، درې کلاسونو باندې ویشل شوي دي چې بې ژامو کبان دي، کرپندوکي لرونکي کبان او هډوکي لرونکي کبان دي. اول بې ژامو کبان پیژنو. بې ژامو کبان لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دغه کبان چې دی ژامې نه لري او خوله یې ګرد جوړښت لري او بدن چې دی هغه نرم دی. او موږ وایو دغه کم بې ژامو کبان چې دی د دوی سکلیټ چې دی کرپندوکي څخه جوړ شوی دی. چې په هغه کې شمې سالونه موږ د لمپری او هیک فش دا ورکولی سو. او پاتې دي نوي دغه کم کبان چې دي دوی شاپرونه هم نه لري. ورپسې راځو کرپندوکي لرونکي کبان، یا هم غزجفي کبان. دا کبان چې دي د دې یوازې بېله شارک او ری د دې نور کم ډولونه چې دي هغوی اول کې د غزجوف څخه جوړ سوي سکلیټي برخه، خو د وخت په تېرېدو غزجوف په هډوکي باندې بدلیږي. مګر شارک او ری چې دي د دوی هغه ډولونه دي چې تر همیشه تر پای پورې کرپندوکي جوړښت لري، یعنی په هډوکو باندې د دوی کرپندوکي سکلیټي برخه نه. بل موږ وایو د دې جوړښت دی یا شاوخوا چې ده د فلسونو په واسطه پوښل شوی ده، چې دوی تر ټولو قوي لامبو وهونکو په ډله کې شمېرل کېږي. چې د په دې کې چې دي ځینې د هګۍ په واسطه د مسل تولید کوي او ځینې یې هم بچي زیږوي. ورپسې هډوکي لرونکي کبان وایي چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې د دې سکلیټ چې دی هغه د څه څخه جوړ سوی دی؟ د هډوکو څخه جوړ سوی دی. چې په دې کې ښه مثالونه موږ د زرین یا طلایي کب دور کولی سو، شیرماهي یا او بل مرماهي، دا رقم خال لرونکي کب، دا ټول چې دي د هډوکو لرونکو کبانو له ډلې څخه دي چې د دوی څخه د غذایي موادو په ډول انسانان ورڅخه ډېره استفاده کوي. دا وز موږ او ستاسي د نن ورځې موضوع. زه هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړی اوسي او په ټول موضوعات مخبل ځان سره نوٹ کړی وي، سر په خلاص کړی. راز اوس موږ د موضوع اخرینی برخه ته چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې موږ درې سوال لرو. تاسو دغه درې سوالونو ته شغل ونیسئ او نوٹ یې کړئ، جوابونه هم لاسته راوړئ. لومړی سوال: پاستا بدن او فایلم واضح کړئ. دویم سوال: میتامورفیسس په څو ډوله ده تشریک یا هم استحاله؟ دریم سوال: کبان په څو ډوله دي، نمانیې ولیکئ. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اوس بل احمد شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې جو روغ صحت مند به یاست. شنو غلاست نه هم ټولګي و او هم لوسته. رازو پنن رزیدرس کې موږ تاسو د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پیژن په دې څپرکی کې، او زموږ د نن ورځې موضوع چې د هغه د هډوکو اړوند ده. زموږ تاسو درس په د درڅلويشتمې صفحې څخه خاطر نه سلويشتمې صفحې پرې دوام وکړي. لکه څنګه چې موږ تاسو ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري، خدا خبره غلطه ده. ځکه چې موږ دغه کم فعالیتونه چې سرته رسوو، یا هم په زموږ په بدن کې چې کم کرویات، د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویل چې دا د وینې اجزاوي چې دي هغه خپله زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړیږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومیږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیټ چې دی تاسو ټولو لیدلی دی چې څه ډول یو جوړښت لري، ارزو د دې اړوند نور موضوعاتو باندې خلاصوو. سکلیټ چې دی هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګیدلو ځای دی، چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کیږي حرکت رامنځته کوي. او اسکلیټ دی هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي، همدارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي. لکه مثال موږ وایو د مثال مغز دی چې د سر کوپړۍ په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخه په واسطه چې کیږي ساتل کیږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، چې محوري سکلیټ دی او زنموي سکلیټ دی. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپړه، همدارنګه سینې، پنجره او د ملا تیر شامل دی. او زمیموي سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دی چې په محوري سکلیټ باندې نښتې دي. او د زمیموي سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دی. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو، پښې، اوږو هډوکي چې دي شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 206 هډوکي لري، چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمیر ډېر دی، چې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي سره یو ځای کیږي او بل اخره اخر کې 206 هډوکي. لزو د سکلیټ دندته، سکلیټ چې دی هغه ډېر مهم اساسي دندې سرته رسوي، چې د هغه څخه لومړی موږ وایو ساتنه. لکه څرنګه چې موږ او تاسو مخکې وویل چې هډوکي چې دی هغه د بدن داخلي اعضاوي داخلي غړي چې دي، لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپړه د دماغ چکی ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه، کولمې، همدارنګه نور اعضاوي چکی ساتي، دا رقم د ملا تیر دی چې هغه چکی شوکي نه خاص ساتي. یعنی دوی چې دی دغه کم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوي چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده، هډوکي چې دی هغه د زیرمې اساسي دنده سرته رسوي. مثال خبرې کوم، منرالونه دي، همدارنګه کلسیم دی، دغه سې ډېر نور شیان دي چې موږ تاسو وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کېږي د هډوکو په واسطه جذبېږي. مثال کلسیم، دغه دی فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي، منرالونه چې دي ورستي. او بل موږ وایو خوځښت، چې د مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال ځغستا د خبرې دی یا مثال د یو شی راپورته کوو د لاس په واسطه، دا ټول چې دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چې کېږي د سکلیټ په واسطه. که چیرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دی دوی موږ په اسانۍ سره سرته نسوای رسولی. همدارنګه بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول، چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې هم ویلي وو چې د وینې کرویات دي، چې مثال د مویه صفحات دي موږ ویلي وو، دغه دي بل دغه رقم سره کرویات دي، سپین کرویات دي، چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې څه کېدله جوړېدله. نو دوی چې دغه کم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې، چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یادیږي، په هغه ځای کې جوړېږي. ورپسې راځو د هډوکو جوړښت. هډوکي چې دي موږ او تاسو پوهیږو چې د خپل یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دي، چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي، چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست چې هغه شامل دي، همدارنګه کاني او عضوي مواد پکې کې شتون لري. د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه شوي دي، جوړ شوي دي، چې په کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایو د دوی د هډوکو د نرمښت چې دي، نه کوچنیان چې کله پیدا شي تر ډېر وخت موږ وایو د دوی هډوکي چې دي ډېر پاسته او ارتجاعي وي، دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال لغه کم داخلي برخه، کاني برخه کې، همدارنګه د خارجي چې دي دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ چې کمښت دي. چې د خوراک په خوراک تغذیه سره ښه تغذیه سره د دوی کم هډوکي چې دی هغه بیرته چکر د وخت په تیریدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي. او بل موږ وایو چې هډوکي چې دی په عمومي ډول په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو متراکم هډوکي دي او بل سفنجي هډوکي دي. چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کم حجرات چې دي نسجونه چې دي هغه یو د بل سره ډیر نږدې ډیر په کلک ډول سره پراته دي، چې دا د متراکم هډوک په نامه سره موږ یادو. چې دوی چې دي د دې کمې حجرې چې دي هغه د یو نری کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري. او سفنج ډوله چې دي هغه به د دې کم حجرې چې دي نسجونه چې دي هغه په غیر منظم ډول سره یو د بل سره په ډېر فاصله کې پراته دي، او د دې کم حجرې چې دي په هغو کې ژورتیا هم لیدل کیږي. بل موږ وایو چې د کم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دي د دوی په داخل کې چې به دي د هډوکو مغز قرار لري. او همدارنګه د وینې رګونه چې دي هغه د دغو هډوکو د پاسه د دوی هغه نری مثال ویشته ډول رګونه چې دي حالت چې لري قرار لري، چې د دې لارې د وینې انتقال شکر صورت نیسي. ورپسې راځو د هډوکو ډولونه. هډوکي چې دي عموما په دا کم شمزی لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل شوي دي، چې اوږده هډوکي لنډ هډوکي او پلن هډوکي دي. اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسو وایي مثال د رانه هډوکي دي، د بازو هډوکي دي، او دا کم د پښو هډوکي چې دي دا چې کېږي په اوږده هډوکي شمېرلی شو. او دوی چې دي اوږده او نری وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي. ورپسې لنډ هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري او په مفصلونو یا هم انعطاف کې چې کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي. او مثال ښه مثالونه موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولی شو، همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولی شو. او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي هغه موږ او تاسو وایو چې دی نری پلن او سپک وي، او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي. چې په هغه کې موږ او تاسو مثال د کوپرې هډوکي چې مخکې مو هم وویل، د سینې هډوکي دي، د ورانه یا اوږې هډوکي دي، او د سینې پنجره پکښې کې شمېرلی شو. ورپسې راځو کرپندوکي. موږ وایو کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړې منظم بڼه نه لري او نور هډوکي په سر په اوږده لنډ یا پلن ډله کې شاملېدلی نسي. او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کوي برابروي. او دوی چې دي نسبت و سکلیټي برخې ته نرم دي، او په پرته له دوی چې د کږېدو وړتیا هم چې د پکشي کې لیدل کیږي. او اور پسې راځو بندونه. بندونه چې دي دا د سکلیټي سکلیټ چې دي هغه کمزوره برخه ده چې باید د دې څخه په ډیره زیات شجاو سره ساتنه وسی، مطلب ساتنه ډیره لازمی ده. او دوی چې دي په حرکت او خوځښت کې ورسخه مثال ډیر ګټه حاصل کیږي. شیخ په بندونه مش په درې ډول ویشو چې نه شوریدونکي، نیمه شوریدونکي او شوریدونکي. نه شوریدونکي چې دي هغه مثال یعنی هیڅ ډول سره دي چې کی حرکت نه کوي، یعنی ډیر حرکت نه پکشي کې لیدل کیږي، خوځش نه پکشي لیدل کیږي. او د دې چې دي په هډو کې په ډیر نشت دي ډول سره پراته دي، لکه د سر کاسه ده، همدارنګه د حوصله هډو کې چې د شاده هډو کې سره په کلک ډول سره پراته دي. او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي، دا به هغه دي چې تقریبا نه مثال مش په شوریدونکي سبلای سو او نه هم نشودین، یعنی دي یو څه لږ حرکتونه سرته رسولای سي. مثال لکه د چچر د هډوکي سره د پښتې د نشلېدو ځای دي، او دا رقم نور مثالونه هم شکولای سي. مثال د فقرات بندونه دي او د سینې او غضروف بندونه دي چې پکښې کې شمېرلای سو. او ورپسې شوریدونکي دي. شوریدونکي چې دي دا هغه بدن دي چې د زموږ بدن کم آزاد حرکتونه چې سرته رسي هغه کې ټول څه وجود لري شوریدونکي بندونه وجود لري. لکه مثال ښه مثالونه موږ کولای شو، زموږ د لاسو پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولای شو چې ورکو حرکت ورکو. مثال د غرکم د زنګنو باندې، د څنګلي باندې، د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه، همدارنګه د غاړې بند هم پکې شمېرلی شو. موږ وایو شوریدونکي بدونه چې دي دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنت په نامه سره یادیږي، چې دغه لیګامنت چې دي دوی ته چې ورکړی دی یو سخت جوړښت دی ورکړی دی. چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې د خپل یو د بسره په اسانۍ نسی کولای چې جلاسی نه یو د بسره په نشتی ډول سره پرتې او بل موږ وایو په بندونه کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه به د ساینوویل مایع په نامه سره یادیږي چې دا چې به د هډوکي د مثال د شوېدل چې مثال هډوکي یو د بل سره مثال ښه حرکت وکړي د هغه د پاره وجود لري او شوریدون که هر دو کچی دی حقا پا دیر دولونو ویشه سیوی دی چه حقا سخیه وی پندوسکی یا هم کسی تورت بندونه دی او بلی چپرست دول بندونه دی کسی تورت بندونه چی دی دا چی دی هر خواه حرکت کوالی سی لکه مثال موش دورانه هر دو کیور کوالی سو پا نظر کینی والی سو دی چی دی هم شاعت هم مخت کوالی سی چی حرکت وکری او پاتو سو چپرست دول بندونه چی دی د لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیو دروازه چې د یوازې یو خواته چې کوي حرکت کوي چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیول سو موږ د ګوتو بندونه چې دی هغه یوازې یو خواته حرکت کولای شي او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو په پخوا وختونو کې چې به کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه به ډېر کمزور او حرکت یې نسوی کولی یا به مثال دا کوم دورانه هډوکي چې و هغه به چې و یا به مات سو یا نور پیښې به رامنځته نو دغه لپاره علاج نو مګر وروسته چې و د یو اوتوپیتي یو برتانوي جراح و چې دغه په واسطه د ورانه او خسرې لګن لپاره یا لګن خسرې لپاره مصنوعي بند جوړ شو د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د حیاتي فلز او د کاسې برخه چې و د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړل چې دا چې و د خسرې د لګن سره نشلېدل او انسانان کوسل د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډو کې د لو د حرکت نسوي پر کولای د دې د پاره چې کېدل ډیر ښه فائدې ورپسې راځو صدمې او سکلیټي ناروغي وایو موږ ډېری وخت کې دای سي چې مثال ځینې ناروغیان رامنځته سي ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته سي ځینې وخت هډوکي مات سي د یو پیښې په ترڅ کې نو دغه د مثال دغه ناروغیان چې دی موږ شکو په دې کې بحث لاندې نیسو ډېری وخت چې دی د سپین په نامه یو ناجوړې د چاغه په هډوکو کې رامنځته کیږي دا چې کله رامنځ دا مطلب هډوکي دغه کم د پلی یا موږ لیګامنت چې ویلي هغه دغه وخت رامنځته کیږي دغه لیګامنت چې دی تارونه یو د څخه کاش خوړه دا ډیرو بے ځای حرکتو لامل رامست کېدلی شي باید د دې خوداري مثال دا د کرنسي هم درنګ د زینو ضربو په مقابل کې هم هډوکي ځینی وخت ماتیږي هډوکي چې کله مات سي په دغه ځای کې وینه ټوله سره راټولېږي چې موږ باید دا د یو مستقیم مطلب استواره وساتو ډېر وخت کله چې ډاکټران ته لاړ سوغي خان ورکی او یا هم په ګچو کې ورکی ترڅو دې چې استواره پاتې سي چې د وخت په تیرېدو سره کوم وینه چې دغه دلته د حجروي ویش جوړ کیږي یا کوم مواد په هډوکي ذخیره سي وي او غوی دغه برخه ته ځان رسي چې په دغه ځای کې کله چې د ټوله برخه ځانه ورس مواد ځانه ورسې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي ماتسوي نه سپېڅلې چې کیږي د کیږي چې بیا هغه کومه پرانه وینه چې هغه بیرته چې کیږي ایسته کیږي ام درنګ ځینی وخت د هډوکو پوکی را منځته کیږي چې هغه هم کېدلی سي ډېر شوس زیانمن اوسي چې باید هغه د پاره مشه تغذیه وکړو او د مناسب خوړو څخه استفاده وکړو زدا اوس موږ د نن ورځې موضوع موږ اخیری برخه د پښتنو برخه د درې پښتني لرو لومړی پښتنه په عمومي توګه هډوکي په څو ډول ویشل سوي دي واضح کړي دوهمه پښتنه د هډوکو جوړښت واضح کړي او درېمه پښتنه بندونه په څو ډول دي واضح کړي ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دا ورځ موږ تاسو ته د ناروغي او وقایي اختصاصي دفاع پیژنو. په دې لوستنه کې موږ تاسو مایکرو ارګانیزمونه وپیژندله، ورسره مو غیر اختصاصي دفاع وپیژندل چې په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطي غشا شامل وو، او ورسره مو د تودوخې درجه او په جلد کې التهاب رامنځته کېدل چې موږ ول د هسټامین په نامه د یو ډول مواد څخه کیمیاوي مواد څخه رامنځته کېږي. نن ورځ راځو اختصاصي دفاع وایي. از موږ درس باید او د شمې صفحې څخه تر دو پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیتي عکس العمل، دوی چې دي کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي، په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کېږي، یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعاله کېږي، هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګېږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده، هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انټیجنس په نامه سره یادېږي، د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. دا دفاع چې ده، د بدن دویمه کرښه ده، او هغه وخت فعاله کېږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوي کې برابر بریالي نه سي. اختصاصي دفاع چې ده، هغه ډیری وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروټینونه دي چې د انټي باډي په نامه سره یادېږي، چې د بی حجرو په واسطه فعاله کېږي، هغه رامنځته کېږي. کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي، د هغو په دغه وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټي باډیانې جوړې سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ سي، تر هغه وخته پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې هغوی د دې سرچشي کوي جګړه کوي. کله چې انټي باډي جوړ سوه، د دې په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دوی له منځه. عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دا کم انټي باډیانې چې دي، دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا د ښه تغذیې، ښه غذا اخیستلو دپاره، یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو، هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو، دغه انټي باډیانې خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې، دغه انټي باډیانې چې دي د ریزش، لکه چې موږ په نظر کې ونیسو، دي د ریزش انټي باډیانې چې دي، هغه مطلب د لږ وخته پاره، ځینې چې دي هغه دوامدار حتی تر عمر تر پایه پورې پاتې کېږي. لکه دغه دي د ځینې د شری په مقابل کې چې انټي باډي جوړېږي، یعنی په یو وار شری ونیس که دغه څخه ځان راوستي، بیا دغه انټي باډیان د بدن په بدن کې د عمر تر پایه پورې وجود لري کله چې جوړې سي. او انټي باډیانې چې دي، هغه هر یو خپل مشخص میکروب د پاره جوړیږي، یعنی کچیر انټی باډی د وایرس په مقابل کې، د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي، هغه انټی باډی به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی، یعنی د هغوی مطابق انټی باډی جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی، هغه مثال موږ وایو د کم ناروغیانو دپاره، دپاره د وقایه او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولی سو. واکسین شوه دی، هغه ډیر مهم اساسي دندې سرته رسېږي. د مثال په ډول موږ وایو دی چې د دفاعي سیستم ته خبر ورکوي، د دې یاداش ورته قوي کوي. کله چې دغه کم واکسین یو ناروغ کس ته ورکړل سي، خپل واکسین شوه دی، هغه د میکروبونو کمزور سوي، مړ سوي، یا هم د دې د برخو څخه یو برخه اخیستل سوي، یا مثال پروتین اخیستل سوي، یا ار ان ای اخیستل سوي، دا غس خط ترتیب سوي. واکسین شدید دی، اول خو چې کی اول دند دا د چې دی انټیجن په نش انټیجن پیژندنه و زموږ د بدن سیستم تور کې، یعنی زموږ د بدن معافیتي سیستم باندې دا کوم انټیجنونه یا جنبي مواد چې دی وګي ور باندې پیژني. او بل چې دی مثال دا کوم معافیتي سیستم چې دی، یا انټي باډیانې چې دي، هغه چې کې دې ته مجبور کوي تر څو د هغه میکروب د پاره یا د هغه انټیجن د پاره د انټي باډیانې جوړ کړي او د هغه په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي، د دوی سره مبارزه وکړي. او یو دی بل اساسي دنده چې سرته رسي، هغه معافیتي سیستم ته یاداش ورکوي، یا مثال د کوم انټیجن چې دی، د هغو شکل په لاس ورکوي چې دوی دغه خصوصیات لري، داسې یو جوړښت لري، او د دغو د پاره باید تاسو یو داسې انټي باډي جوړ کړي چې هغه څه ورسره له منځه ولاړ شي. او واکسین چې دی لکه څنګه چې موږ وویل هغه مختلف ډولونه یې ځینې چې دي هغه کمزور شوي لکه د شرې ده هغه د هغه کم د شرې وایرس چې دی د هغه کمزور شوي برخه باندې چې کېږي د کمزور شوي برخه څخه چې کېږي واکسین جوړیږي ځینې بي چې د هغه میکروبونو مړه شوي برخه اخیستل کېږي لکه مثال د پولیو د دي د انفلونزا د دي او ځینې بي چې هغه د میسنجر ار ان ا چې موږ ول دار ان ا او برخه ځینې اخیستل کېږي چې خپل دی دا میسنجر ار ان ا د پیغام رسولو د اندسر ترسي دوی چې بي دي موږ وایو چې دا د میسنجر ار ان ا برخه ځینې اخلي چې بیا د دې په واسطه د مافیت سیستم ته لاښونه کوي چې داسې یو وایرس دی دا رقم خصوصیت لري دغه جوړښت دی او دغه رقم پروټین پکې کار شوی دی چې په هغه کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکې کې یادولای شو او د لومړي ځل لپاره چې و دا د ایډوارډ جینر له خوا لومړنی واکسین جوړ شوی و چې هغه دغه د چچک نه جوړی کسان چې کم لیدل هغوی به ډېر کسان له منځه تلو خپل ژوند ته به دوام نسوي ورکولای او ځینې چې به ورڅخه وژغورل سوال یعنی دغه ناروغي سبب ژوند دی راوتله او غوی چې به بیا به په هغه ناروغي نخته کېدل نو بیا دغه ایډوارډ جن دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب زیفسه و دغه برخه واخیستله او د هغه لپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي او دغه واکسین چې دی دا هم ځینی چې دی مثال موږ وایو د عمر تر پای پر د دوام کوي یعنی ضرورت نشته چې هر پلا واخیستل شي او د کوم ماشومان چې دغه ماشومان د لپاره باید د دوی د کوچنیوال څخه کوم واکسینونه چې ټاکل شوی دي د وقایې په ډول تر څو هغه ناروغي باندې اختنه سي باید ورته وایکل سي ځینې ناروغي دي ځینې وایرسونه چې دغه په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ شي ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان سرطان چې د تاسو ټول به د دې نوم اوریدلی اوس چې څومره یو خطرناک نه جوړی ده او ورسره څومره کسان لمنځه ځي سرطان موږ وایو چې څه ډول من سره زیدي چې دی عموما حجرې چې دی هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر ډېر سي چټک سي چې حتی د کنټرول وړ ونه سي دا هغه سرطان رامنځته کېږي سرطان چې دی هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخلي او حالت چې کې حياتي فعالیتونه مختل کوي او کله چې موږ ویلي و چې تی حجرې چې دی هغه د سرطان حجرې چې د لمزه وړي تر څو د غس ختمور جوړ نسي خو ځینې وخت تی حجرې هم نسي کولای چې دی چې کې کنټرول کې او لمزه یوسي چې هغه د ډیرو د سرطان دونه پر مختل شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کیږي د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیات په واسطه د ورانګ په واسطه یا هم د کیموتراپی په واسطه د دوی علاج کیږي چې هغه مثال د رقم سرطانونه چي دي او غوښتي چې یوته د جراحي عملیات لاري د تومور نور تيسته کی او سرطانونه چي خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو د لایل لامل رامسه کیږي مثال خبرې د صحیح غذایی رژیم نه دلودل یعنی صحیح تغذیه نه کول او همدارنګه د تمباکو د دې شانس استفاده چي سوجو سرطان رامنځته کوي دغه څه ډېر نور ډولونه دي چې هغه لامل سرطان رامنځته کیږي د سرطان چې دی هغه دغه موږ وایو چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي د ژوند طرز هم کېدلی سي جنټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جنټیک له لارې انسان ته او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي کوم کسان چې سرطان لري په هغه کې مختلف نشي ولای هم لیدل کیږي مثال په هغه کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کیږي یعنی وزن یو دم کښته لږیږي همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي وسره د بدن په ځینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کیږي غټي ډول جوړښتونه لیدل کیږي همدارنګه دغه کسان چې اوازې تغیر خوري او ورسره دوامدار ټوخی لري او د پوستکي رنګ هم یو ډول زخمونه او د رقم جوړښتونه پرمسه کیږي او ډېر چې د هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کیږي سرطان د بخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو او همدارنګه منظم فزیکی فعالیتونه او ډېر نور کم چې دی هغه د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه موږ سرته ورسو. ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسؤلیت. د دې لپاره چې موږ د ډیرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو، موږ باید صحي خوراک ولرو، ښه خواړه وخورو. زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره، مثال د حرکت کولو لپاره، خبرو کولو لپاره، د یو شي د زده کولو، یعنی د ټولو حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره موږ ښه تغذیه ته ضرورت لرو. زموږ حجره چې کم انرژي زموږ لپاره تولیدوي، هغه د دغه مثال د کم خوراک چې موږ کوو د هغه څخه موږ ته برابرېږي. نو موږ ویلی سو چې دا هغه عمل په واسطه چې د حجرو داخل ته د موادو لاره کوي او د ګټې اخیستنې وړ ګرځي د تغذیه په نامه سره یادیږي. ښه تغذیه د انسان د صحت، روغتیا او د قوي اوسېدلو لپاره ډېر مهم دي. موږ همیش باید بشپړ غذا ولرو. بشپړ غذا کې چې شامل دي قندونه دي، پروټینونه دي، شحمونه دي، ویټامینونه، منرالونه، دا ټول د دې په ډله کې شامل دي. چې په دې کې قندونه، پروټینونه او شحمونه چې دي هغه موږ وایو اصلي خواړه، اصلي توکي دي، او ویټامینونه، منرالونه او اوبه چې دي دوی په مرستندوی توکي راځي. نو که چیرې موږ اصلي خواړه او خرو مګر مرستندوی خوړه و نه اوسي چې هغه زموږ د بدن کې چی شي سي د استفادې ور وګرځي، نو دا کم خوړه چې موږ اصلي اخلو هغه هم چی دي بې فائدې دي. نو د هغه د پاره موږ د منرالونو، ویټامینونو او اوبو ته په زیات اندازه ضرورت لرو چې همیشه باید خپل په غذایی رژیم کې ولرو. ورپسې راځو ویټامینونه. وایي په تېرو لوستونو کې موږ تاسو پروټینونه، شحمونه او قندونه وپېژنل، اوس راځو ویټامین پېژنو. ویټامین چې دی تقریبا 1500 کاله مخکې کوم کس چې مسافرین و د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، نو مطلب ډېر اوږد سفر بي و